شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته موزنو ریاست نوري هرکلی کوم. او رچ افغان چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو پر فراخ ښار د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمولې او ښار یې تر کنټرول لاندې راوستی. دغه راز د فراخ ښار ته د امنیتي ګواښونو سره سره ولې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات ونه شول په دې اړه په راپور سربیره پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا ګواښ کړی چې د شمالي کوریا او د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشرانو د راتلونکي غونډې په اړه ښایي له سره غور وکړي. کولم لري خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي د فراه ولی بصیر سالنګي وای افغان ځوکونو د فراه لشاره د طالبانو ډلې زه حمله په شاو تمبوله. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وای د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. او شمالي کوریا وای د پوځي تمرینونو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې هغه خبرې ځنډولې چې د نن لپاره پلان شوي وې. د خبرونو تفصیل د فراه ولی بصیر سالنګي وای افغان ځواکونو د فراه لشار د طالبانو ډلې زحمله په شاو تمبوله. هغه نن ازادي رادیو ته ویل افغان ځواکونو وسلوال طالبان پرې نه شو دل چې د مهمو سیمو کنټرول په لاس کې واخلي.
مکملن طالب ها شکست خوردن چې صدای طالب ها در شهر فراه باقی
بند دوی طالبانو په بشپړ ډول ماته خوړلې ده. په شهر کې د هغوی جسدونه پاتې دي. افغان او امنیتي دفاعي ځواکونو په پراخو حملو سره طالبان له شهره وویستل. د فراه ولی وویل چې شاوخوا 2000 وسلوالو طالبانو په پرونیو ډلیزو بریدونو کې لاس درلود. د فراه امنیه قمندان فضل احمد شیرزاد بیا نن په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې په پرونیو بریدونو کې 180 وسلوال طالبان وژل شوي دي، خو د فراه ولی وایي چې شاوخوا 300 طالبان په دغو بریدونو کې وژل شوي دي. نوموړي په پرونیو بریدونو کې د 68 افغان پوځیان او 100 ملکیان وژل کېدل هم تایید کړی دی. د وسلوالو طالبانو ویان قری یوسف احمدي بیا له ازادي راډیو سره د فراه د والي خبرې ردوي او وایي چې وسلوال طالبان لا هم د فراه په شاوخوا کې حضور لري. په دې اړه تفصیل د رواني خبرونې په ترڅ کې اوریدلی سي. د غزنی ولایت میز چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ تېره شپه د 2 ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلې وه. د دغه ولایت ولایتي شورا غړي نصیر احمد فکري نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه سلګونو وسلوالو طالبانو پر یادې ولسوالۍ ډلیز بریدونه وکړل او پر مهال د یادې ولسوالۍ د امنیت د مدیر اسماعیل بخښلي په ګډون 8 افغان سرتېري وژل شوي دي او یو شمېر نور سرتېري هم ټپیان دي چې سهار ولسوالۍ بېرته د افغان ځواکونو لاس ته ولوېده. نوموړی وایي وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ د امنیت مندانی ودانی سوځولی او ګڼ شمیر مهمات او وسلې له ځان سره وړي دي. شغله فکری زیاتوي په ولسوالۍ کې وسام خال نشتیسته. له دې سره په سیمه کې یو ځایي خبریال محمد امیری هم ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د جغتو ولسوالۍ د 2 ساعتونو لپاره نیولې وه چې ګڼ شمیر افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله واړوله. د غزنی ولایتي اداره او د امنیت قمندانۍ مسؤلین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغه ولایت امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو نن سهار د قرقین ولسوالۍ پر دینار کلي ډلیز برید کړی دی. نوموړي ویلي چې د هوایي ځواکونو د مرستې غوښتنه یې کړې ده او ژر تر ژره به ځواکونو سیمې ته ورورسېږي، خو نور جزئیات یې ور نه کړل. بلخوا په قرقین ولسوالۍ کې د خلکو د پاڅون یوه قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو نن سهار برید پیل کړی دی. دینار کلی د قرقین د ولسوالۍ له مرکز څخه 15 کیلومتره فاصله لري. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د څار اداره یا سیګر وایي امریکایي پوځیانو د افغان ځواکونو د شمیر په اړه له دوی سره ناسم ارقام شریک کړي وو. د سیګر مشر پرون د امریکا کانګرس ته دا خبرې کړې او ویلي دي چې ادارې د اپریل په 10مه د همدغو ناسم ارقامو په اساس یو رپورټ وړاندې کړی وو. د سیګر مشر جان سوب کو وویل چې د تازه شمیر له مخې د افغان پوځ تعداد 3,13,028 کسان دي چې پخوا دا شمیر دوی ته 2,16,409 نه تنه شدل سوی و د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د اپریل په 10مه په خپل راپور کې د افغان پوځیانو د شمیر د کمښت په اړه اندېښنه ښولې وه. زموږ اخلاص ازادي راډیو ری شمالی کوریا وایي د پوځي تمرینونو له کبله یې د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې هغه خبرې ځنډولې چې د نن لپاره پلان سوی وي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د امریکا او جنوبي کوریا وروستي ګډ پوځي تمرینونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د وروستي مثبت پرمختګ په وړاندې پارونکې بللې دي. د خبري اژانس همدارنګه شک څرګند کړی چې د جون په 12مه نیټه دي د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تاریخي لیدنه هم وسی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو لومړي مرستیال وزیر کیم کای کوانګ وروسته ویلي و چې موږ نور نو له داسې خبرو سره چې ټول له موږ یو طرفه غوښتنې او هغه هم لاټوي وسلو لاخستل دي لیواله نه یو. او چارواکو ویلي په پاریس کې د یوه مشکوک بریدګر خامزت عظیموف پلار او مور له دوو ورځو زندان وروسته بیرته خوشې سوي دي. عظیموف تورن دی چې د اونۍ په پای کې 15 کسان په چړو وهلي. ویل کېږي چې په دې برید کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې په غاړه اخیستی یو تن وژل سوی او څلور نور ټپیان دي. د فرانسې پولیسو په دې برید سره په عظیموف باندې ډزې کړې او هغه سخت ټپي کړی دی. شل کلن عظیموف د فرانسې تابعیت لري او په چچن کې زیږېدلی دی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو په فراه ښار د وسله والو طالبانو حمله په شاته مولي او ښار یې تر کنټرول لاندې راوسته دی. په دې اړه له خپل خبریال سره تماس نیسو او د ښار له وروستي وضعیت مو خبرو. دغه راز د فراه ښار ته د امنیتي ګواښونو سره سره ولې د امنیت د ټینګښت لپاره حکومت جدي اقدام نه دی کړی، په دې اړه د یو شمېر د فراه د پولیس جرګه کې د فراه د خلکو د استازو له شکایتونو مو هم خبرو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې شمالي کوریا ګواښ کړی چې د شمالي کوریا او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشرانو د راتلونکي غونډې په اړه ښایي له سره غور وکړي. ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو پر فراه ښار د وسله والو طالبانو حمله په شاتم به ولي او ښار تر کنټرول لاندې راوسته. چارواکي دغه راز وسله والو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي او وختو خبر هم کوي چې د شمیر په اړه د دې ولایت لوړ پوړي چارواکي زیدو نقیض څرګندونه کوي. د فراه ولي عبدالبصیر سلنګي په جګړو کې د شاوخوا 300 طالبانو د وژل کېدو، خو د امنیت قومندان فضل احمد شیرزاد د شاوخوا 180 طالبانو د وژل کېدو ویلي دي. د فراه ولي افغان امنیتي ځواکونو ته د اوختو تلفاتو شمیر شپږشتنه یاد کړی او دغه راز ویلي چې د لسو ملکي وګړو د وژل کېدو راپورونه یې ترلاسه کړي دي. د بلې خوا د وسله والو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي بیا ادعا کړې چې 16 سرتیري او پولیسي وژلي او دوی ته د اوختو تلفاتو شمیر نه تنه دی. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنشو ویل د فراه ښار نن له وسله والو طالبانو تصفیه شو او اوس امنیتي ځواکونه د ښار په څنډو کې وسله وال تعقیبوي. هغه همداراز وویل چې افغان ځواکونو د امنیت د ټینګښت لپاره اضافي امنیتي پوستې جوړې کړې دي. د راپورونو له مخې د فراه له ښاره د وسله والو طالبانو د دلیزې حملې په شا تمبولو کې د نړیوالو ځواکونو هوایي بمباري مهم رول لوبولی دی. دا چې د فراه ښار ته له یوې مودې راهیسې ګواښونه متوجه وو، ولې د افغانستان حکومت په خپل وخت اقدام ونه کړ، په دې اړه راپور لرو. خو لومړی به لاړ شو فراه ته. له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت هم دا شېبه سره د ټلیفون په لیکه دی. فطرت صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه،
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. که څه هم تاسو د امنیتي خطرونو له ویرې شپه له ښاره لرې تېره کړې ده، تاسو او یو شمېر نورو خبریالانو که راته ووایئ چې اوس وضعیت څه ډول دی؟
نوریا صاحب، سهار مخته موږ ښار ته ولاړو او زه په هغه سیمو کې ولاړم کوم سیمه چې تیر ورځ دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې وي. هلته موږ راپورونو دپاره ځینې مرکې هم ونیولې، په سیمو کې را د جواز سو چې دنه کورونو ته هم ځانل رسېدل کوم کورونو چې د امنیت قمندانې شاخه او همداشان د محبت شاخه کورونه واغه څنګه مالی ځانونه ورسېدل او دنه کورونه سوځېدل هم و یو دوه شونډې چې یو د لیسې زراعت په نامه او بل یو درمالي درمالمین او قسم دوم ابو ناس سفرې شونځې دی ته هم ځانل رسېدل دي همداشان په هغه سیمو کې چې تیر ورځ او سوال طالبان حضور د عدالت اوست ګڼګونه خلک دکانونه خلاصوي بازار کې یو عمومي وضعیت کتنه ورته کوه څنګه نورمال دی او دلته چې اوس موږ مقصد د خپل د شاه په منځ کې خو به هم د دزو ژغونه نه ویدل کېږي ان تیر ورځ خو بیخي موږ دلته احساس کوی چې موږ څنګه د دیونن سره یې چې د دزو ژغونه لري ولسی او داسې خلک هم وایي چې دولت له سوال مخالفان د شهر څخه لس کیلومتر لا واخوا ته لري دي یعنی لري سوي دي او سمه کې دي تیر ورځ و همداشان د تلفات په اړه تاسو مخ یادونه وکړل ته هم دنیا ارقام چې امنیت قمندانۍ وړاندې کړو شي ورمخه د خبرانو سره یو سلاتیا تر 200 تنه دی وایي چې دولت او سوال مخالفان تیر شپه په وایي بریدونه کې کله چې دي شاته کوي وجل سوي دي همداشان په جګړې کې هم د دې تعداد وجل سوي دي دا کسان چې وځل سوي یو د شیب کول سوالي په سیمه کې چې هغه د فراده شهر لویدیست پرته د ایران ترات خواته هلته بمبارسي او بل برخه د فراده په شرود ولسوالۍ ته نږدې دوکینه وکړې چې می دام دشن د بلبل کول سوالي په سیمه کې هم ویل کېږي چې بیت پلوټ الوتکو دنه وسوال په نشه کړی دی په دې سیمه کې ته درنده مجذوب لاوشته ده همداشان خلیصف احمدی هم ویلی چې دی اوس هم د رسنیو سره خبرې کوي ویلی چې شپېته تنو سره ته مرجوب لاره ولی او دی اوس هم د فرا په شاوخوا کې شتون لري او د خبرې چې په شان ته مو سي خو هم چې چارواکي د خبرې نه مني
پتر صاحب تاسو د ښار د وضعیت په اړه وویل چې ځینې ودانۍ تاوان رسېدلی ځینې سوځېدلې دي چارواکو ویلي چې طالبانو دا سوځولې دي تاسو هلته چې وضعیت له نږدې ګورئ آیا اکثرا ودانۍ داسې ښکاري چې سوځول شوي قصدن او که د جګړو او ډزو په نتیجه کې ویجاړې شوي دي
ودانۍ که ملکي ودانۍ که وګورو تدیر د دزو په تبادلې سره خراب شوي دي نیاسر موږ چې ځینې ودانۍ وکتلې د متقابل دزو له امله چې هم افغان ځواکونه کړي او مسوال طالبان هم ویجاړې شوي دي ځینې ځایونه چې ګمان کېدی چې دا دولتي ځایونه یو دوه ځایه یو لیسي زراعت او یو بل ځای وطن کې پخوانی د تلویزیون دا ځایونه پولیس رنجرې هم ولاړې وي دا په قصدي ډول سوځول شوي د وسلوال لخوا ولې نور د خلکو کورونه چې موږ د نسبې هم ولیدل تر ډېرو ځایونو چې رسېدلي وو هغه په متقابل ډزو سره شوي دي یعنی په خاص ډول کورونه د عامو خلکو نه دي سوځول شوي یعنی مرد چې شي مخکې د سایت هم میدان وکړه
بیرته په ښار کې وضعیت که هم سخت ده چې په د ښار له تصفیه وروسته په لومړۍ ورځ عادي بڼه غوره کړي خو آیا بیا هم کاروبار روان دی دوکانونه خلاص شوي دي خلک عادي ژوند ته بیرته راګرځېدلي
بله څه شي مخکې هم چې ما د ښار څخه لیدنه وکړه تر اتیا په سلو کې ویلی شو چې ټول دوکانونه خلاص شوي او خلک هم په بازار کې وجود لري تېره شپه ډېر خلکو د فراه د جنوب خواته یو غر دی د غره په لمنه کې تېره کړې د شنه اسمان لاندې نن ټوله بېرته خپل کورونو ته راغلي یعنې په نورو جګړو کې چې سي وایي د فراه څخه خلک نورو ولایتونو ته بېځایه کېدل خو تېر ورځ ځکه چې وخت هم لنډ و او لارې هم ټوله بندې سي پر خلکو باندې نو خلکو دشتو او غرو ته مخه کړې وه چې تېره شپه هلته وه نن بېرته ټول راستانه شوي دي خپلو کورو ته او همداشان په بازار کې هم لکه نور ورځې نه دی خو څه ناڅه کم سره هغه بیا هم د نورمال حالات لیدل کېږي
ولسی خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه که څه هم چارواکو ویلي چې د لسو ملکي وګړو د وژل کېدو راپورونه یې ترلاسه کړي دي آیا همدا رقم دی او نور څومره زیانونه ورسېدلي په دغو جګړو کې
جګړو کې ته ډېر هدا ملکي کسان ته د امنیت قمندانې وطن ک او مابر څنګه کې ډېر زیانونه رسېدلي همدارشان د ملي امنیت ریاست وطن ته ځینې کورونه تخریب شوي دي ځینې دوکانونه هم خراب شوي چې خلک شکایت کوي دوکانونه. خو د ملکي تلفاتو په اړه هغه لس دیدا چې تاسو یادونه وکړه هغه تېر ورځ رامنځته شوی وه چې هغه یو ځانمرګ بیست و په هغه کې څو نفر وژل شوي وو. همداشان په جګړې کې هم د ملي امنیت ریاست څنګ ته وژل شوي وو. نور ملکي کسان ځانونه د جګړې له ډګر تکشلي وو. په همدې خاطر هم مرګ ژوبله دې ته کمه رسېدلې. خو د ځانونو په اړه ډېر ځانونه رسېدلي دي. یو لوی رستوران چې د امنی قمندانۍ څنګ ته وو په بشپړه توګه سوځېدلی چې دا واقعیا ډېر تاوان دی. همداشان ځینې دوکانونه هم تخریب شوي د جګړې په ترڅ کې. د تاوانونو ارزونه که تر اوسه هم نه ده شوې خو بیا هم ویل کېږي چې د میلیونونو افغانیو په ارزښت تاوان دی او باید دولت د دغو کسانو سره مرستې وکړي او پام ورته وکړي.
مچا فطرت لتاسو نه مننه لفراد ازادي راډیو خبري الله احمد چا فطرت چې د خار د وضعیت او په د البته له خار د وسلو طالبانو د پښاتم بول او د عمومي توګه د خار د وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول. خو به هم په موضوع کې تمکیګو په ولسی جره کې فرا ولایت د خلکو یو شمیر استاذ وای چې کته هم لوړان د معلومات وو چې بیا به هم طالبان په د خار په تور نږدې کېږي او حملې به پراخوي. خو په دې برخه کې حکومت جدي اقدام نه دی کړی. دوی وایي حکومت په فراخ ښار د طالبانو د تهدیدونو او حملو په اړه هغه معلومات چې ترلاسه کړي وو له پامه غورځولي دي. نور حال به د کابل استډیو د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال په راپورټ کې واورو.
که څه هم د فرا ولایت د محلي مسولینو په خبره د فرا ښار امنیتي وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی خو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یو شمېر استازي وایي دوی درې ورځې وړاندې په فرا ښار د طالبانو د حملې په اړه معلومات له حکومت او خلکو سره شریک کړي وو. له دې ډلې همیرا ایوبي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په فرا ښار د طالبانو د حملې په اړه موجودو معلوماتو ته پام نه دی کړی.
تقریبا در روز شنبه صدار کشیدن
موږ د شنبه پورس پدیره خپل غک پورته کړ چې په فراخر د حمله یو لوی احتمال موجود ده. خو دوی ورته توجه نکړه او په دغه حمله کې 350 تن افغان سرتیري وژل شول او یو شنو ټپیان شول. حکومت باید همغه وخت لاس پکار شوی وي. همه هیڅ پرګونه ونه خود. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د سه شنبه د شپې په وروستیو ساعتونو کې په فراخر حمله وکړه او د یو شمېر راپورونو له مخې د فراخر ځینې سیمې د طالبانو په لاس سقوط شوې. د فراولي بصیر سلنګي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې د وسلوالو طالبانو ډلې شاوخوا 2000 کسانو لاس درلود. د نوموړي په خبره د امنیتي ځواکونو د مقاومت او تازه دمو ځواکونو په رسیدو سره وسلوال طالبان تیره شپه په شا وتنبول شول. د افغانستان د خارونو په مرکزونو دا د طالبانو لومړی حمله نه ده، بلکې شاوخوا درې کال وړاندې هم وسلوالو طالبانو د 2015 کال د سپتمبر په میاشت کې د کندوز ښار زیاتره سیمې د څو ورځو لپاره تر خپل کنټرول لاندې راوستې وې. دغې ډلې په 2016 میلادي کال کې هم د کندوز په ښار حمله وکړه خو بیرته په شا وتنبول شول. د یو شمېر سرچینو په خبره د افغانستان په ښارونو د طالبانو د حملو په اړه معلومات له وړاندې موجود ول، خو په فرا ښار د حملې په اړه د فرا والی په خبره له وړاندې نه د خلکو په کورونو کې ځای پزې شوی وو او په افغان ځواکونو یې حمله پیل کړې. خغل سلنګي وایي په فراخر د حمله په جریان کې شاوخوا 300 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د نوموړي د جګړې پر مهال د 25 امنیتي سرتیرو وژل کېدل هم تاییدوي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې د جګړې په جریان کې 9 وسلوال طالبان او 60 تن افغان امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د ښاغلي مجاهد د ادعا له مخې لاغه وروسته چې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو وسلو ته لاسرسی پیدا کړ، افغان ځواکونه پرته له جګړې له ښاره ووتل. د نوموړي په خبره له لسو زیات افغان سرتیري هم د دوی لاسته ورغلي چې لا ژوندي دي. خو د ولی د هغه افغان سرتیرو پړه چې د طالبانو لاسته ورغلي سنوي. په همدې حال کې د فراولی بصیر سلنګي د چهارشنبه پورس ازادي رادیو ته په خبرو کې ومنله چې په فرا ښار د طالبانو د حمله پړه لوړاندې معلومات موجود ول.
بله،
ګرفتار شوه تدابیر نیول شوی وو خو لیکه ماته شوه. کومې پوستې چې موږ لرلې یو شمېر مستحکم نول د کلیو په منځ کې زموږ پوستې وې. طالبانو له نورو لارو حمله وکړې او زموږ پوستې شاته پرېښودې. زموږ پوستو یو کیلومتر فاصله لرله او طالبان د پوستو له منځه ښار ته ننوتل. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د مخکنیو معلوماتو له مخې افغان امنیتي ځواکونه له تېرې یوې اونۍ راهیسې له طالبانو سره په جګړه بوختول. د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد راتمنیش د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ځواکونو د اقداماتو په نتیجه کې وسلوال طالبان ونتوانېدل چې د فراه ښار ته سقوط ورکړي. وصل وصال ازادي راډیو کابل.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کې و د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په حکومت کې ضعف د دې لامل شوی چې طالبان وکړی شي لوی حملې ترسره کړي، لکه د فراه پر ښار د ښار پر باندې حملو ته ورته د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم په ګڼ مېشتو سیمو کې په وروستیو کې طالبانو حملې زیاتې کړي دي. د ازادي راډیو بل خبریال محمد حدیث پردیس د پوځي چارو له کارپوه کابل خان تدبیر سره په دې اړه مرکه کړې او سر کې ترې پوښتلی چې له مخکینیو معلوماتو سره سره ولې طالبانو په طالبان وتوانېدل چې په فراه ښار ډلې حمله وکړي.
ګورې مخ په وارونو وارونو پخوا هم ویلي دي، اوس بیا بلته هغه خبره تکراروومه چې د افغانستان په نظام کې د نن فراه پردي عمال خصوصا د افغانستان په سرحداتو کې او په مرکزي دولت کې چې وجود لري هغوی ډېر زیات فعال دي او د هغه ځای ته زمینه برابروي تر څو د افغانستان د دولت هغه کمزورتیاوې چې موجود هغه برملا کړي. متنه معلومات موجود و د دغې مسلې په اړوند باندې، بلکې څوره د ورځې د وړاندې تاسو میډیا ټول شاهدان یاستئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عمل راپور اختار وخت د افغانستان دولت د اقداماتو کې د افغانستان د دولت د هغو اقداماتو په بدل کې چې د افغانستان اوبه غواړي مهار کړي. یو له هغو اقداماتونه دا چې ته به وکړي په هغو کې سوال دا و چې ته به وکړي ایران یو د هغو اقداماتو نه همدغه اقدام و چې عملاً دا ترسره شو د فراه په اړوند باندې.
تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه د فراه د حملې په رابطه باندې، موزداسم ویل کیږي چې دغه وسلوال د هلمند او د فراه ته چیرمه نور ولایتونو نه ورغلي وو په لوی تعداد باندې دغه عمله تر سره شوه. پښتون اداره مېسته کیږي چې ولې حکومت دغه مسیرونه چې مخکینم دوی خبرو په دې مسلې باندې اصلي ضعف تاسو په څه ګوري؟
ضعف په مدیریت کې ده. هغه افراد او اشخاص چې نوي د قطاعاتو د رهبرۍ لپاره استخدامیږي په هغو کې یو ضعف موجود ده، یو کمزورتیا پکې موجوده ده. بلې خوا په نظام کې فساد ده. فساد د دې باعث کیږي چې ډېر زیاته دغو مسایلو ته توجه ونه شي، او له بلې خوا داسې افراد او اشخاص چې هغه پخوا په تنظیمونو کې جنګېدلي دي او هغه د دې تجربې لري چې ولایتونه خرڅ کړي او بېرته یې واخلي. کندوز یو له ټولو نه بارزه نمونه ده چې کندوز عملا معامله سه خرڅ او بېرته بیا د دولت د پیسو په مقابل کې د امتیاز په مقابل کې بېرته تسخیر سه. همدغه تجربه تکرارېږي د افغانستان په اکثریت ولایتونو کې. زه یقین لرم چې فراه کې د طالب رسېدل همدغې نقطې ته له یوې خوا دا چې د ایران فشارونه دي، د روسیې فشارونه دي، او له بلې خوا هغه زور چې په مدیریت کې موجود ده دوی دا سیمې خرڅوي او د هغه په مقابل کې هم خپله امتیازات اخلي هم دښمن
د مدیریت د ضعف خبره وکړه. او په ورته وخت کې مو هغه ګواښونه چې موجود دي یعنی زیات هم دي، نو پوښتنه مې دا کوله چې دغه دوه مسلو ته په کتو باندې څه فکر کوئ چې په افغانستان کې چې جنگي فصل هم شروع شوی، راتلونکي هغه نور ولایات یا په ټوله کې امنیتي وضعیت په رابطه ستاسو نظر؟
ګورئ که چېرته د افغانستان کې د نظامي سکتور مدیریت ته توجه ونه شي او وضع په همدغه منول ادامه پیدا کړي، چېرته چې موږ د عسکر په سر قمار ووهو، د یو سردار په سر باندې قمار ووهو، د هغه لپاره وړ شخص څوک چې په جنگ باندې پوهېږي، څوک چې جنگ په تعریف باندې پوهېږي، څوک چې جنگ برابري باندې پوهېږي، هغه استخدام نه کړو یقینا وضع به د بحران خواته ولاړه شي.
د پوځي چارو کارپوه کابل خان تدبیر و چې پر فراه ښار د وسلوالو طالبانو د ډلې ایزې حملې د عواملو په اړه چې څنګه وتوانېدل طالبان پر ښار دغسې لویه حمله وکړي خپل نظریات راسره شریکول. وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیلېدو راهیسې په د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم حملو ته زور ورکړی. د راپورونو له مخې د غزني جغتو ولسوالۍ هم تېره شپه د لنډې مودې لپاره وسلوالو طالبانو ولوادي ولادي ولایت شورا غړي نصير احمد فقيري نن ازادي راډيو ته وویل چې تیر شپه سلګونو وسلوالو طالبانو د غزني په دې ولسوالۍ د لیز بریت کړی وو، او د دغه بریت او نښتو په نتیجه کې د دې ولسوالۍ د امنیت مدیر اسماعیل خان هم د اتو افغان سرتیرو د وژل شو افغان سرتیرو په ډله کې، او دغه راز د هغه په وینا یو شمېر نور سرتیر هم ټپیان شوي. خو وروسته افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې وسلوال طالبان له دغې ولسوالی پشاکړیا او دغه ولسوالی بیرته تر کنټرول لاندې ونیسي. له بلې خوا له جوزجان د ازادي راډیو خبریال وایي چې اوس د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې شدیده جګړه روانه ده. امنیتي چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته نن وویل چې شاوخوا 200 طالب وسلوالو د دې ولسوالۍ په دینار کلي چې د ولسوالۍ له مرکزه 15 کیلومتره لرې ده د قرقین ولسوالۍ حمله کړې، هم ډزې نښتې اوس هم روانې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او مخکې دې چې په نړیوالو موضوعاتو کې واورئ، شمالي کوریا ګواښ کړی چې د امریکا او د شمالي کوریا د ولسمشرانو د راتلونکي غونډې په اړه بل سره کتنه وکړي. پام وکړئ د افغانستان اقتصادي خبرونو ته چې مرزي احمد زی وړاندې کوي.
د روان 1390 لمریز کال تر پای د افغانستان په کچه د اوبو 1500 کاریزونه رغول کیږي. د کرنې په برخه کې د ولسمشر سلاکار حامد هلمندی نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د اوبو 250 کاریزونه سروې شوي او پر نور هم کار دوام لري. ښاغلی هلمندی وایي چې کاریزونه د هیواد اقتصاد په برخه کې د پام وړ رول لري او پر رغولو سره باید د وچکالۍ ستونزه حل او په کرنیزو تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. نوموړی زیاتوي په اوسط ډول پر هر کاریز باندې 50,000 ډالر لګښت راځي. د معلوماتو له مخې په خوا په ټول افغانستان کې د اوبو 9,000 کاریزونه موجود وو او تر 2,000,000 زیاتو کسانو پکې کار کاوه. په پام کې ده چې په بلخ ولایت کې تولیدي فابریکو ته د برېښنا ستونزې د هواري په هدف غزنفر شرکت په دې برخه کې په کار پیل وکړي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر احمد سپایي ستنن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکت له فعالیت سره به 500 میګواټه برېښنا تولید او په صنعتي پارک کې به پر فابریکو وویشل شي. سپایي زاده وایي چې اوس مال دغه شرکت ماشینالات او نور لازم وسایل موجود دي او کله چې د ځمکې ستونزه هواره شي عملاً به برېښنا تولید کړي. د بلخ د سوداګرۍ او نوی رئیس وی چې د برېښنا پر دغه پروژې $500,000 لګښت راغلی دی. نن د کابل په بازارونو کې پومده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,000 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 1,500 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمه بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 3,000 او 1 لیتر ډیزل په 3,000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1,000 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 3,000 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومان 11 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 598 افغانۍ.
د ازادي راډیو له پی او استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. شمالي کوریا ویلي ممکن ده دغه هیواد د مشر او د امریکا د ولسمشر پر مخامخ خبرو بیا کتنه وکړي. دا هیواد د جنوبي کوریا او امریکا پر پوځي تمرینونو اعتراض لري. اسمت سروان دلته په استودیو کې سره د موضوع تعقیب کړي. سروان صاحب، څه نوي پرمختګونه په دې برخه کې شوي؟
مننه نوري صاحب. شمالي کوریا وایي لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې که امریکا پر دې ټینګار وکړي چې لومړی دې د شمالي کوریا اتمي وسلې له منځه یوړل شي، ممکن د دغه هیواد مشر د امریکا له ولسمشر سره د کتنې پر پروګرام بیا کتنه وکړي. له ټاکل شوي پروګرام سره سم البته که لغوه نشي، د دواړو هیوادونو مشران د راتلونکي جون په 12مه مخامخ خبرې کوي. او شمالي کوریا ویلي وو چې حاضره ده له خپل اتمي پروګرام لاس واخلي. د شمالي کوریا رسنیو د چهارشنبې په ورځ د خپل هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په قول راپور ورکړ چې که امریکا موږ محاصره کړي او په یو اړخیز ډول د اتمي وسلو د له منځه تلو غوښتنه وکړي، بیا نو خبرو ته اړتیا نه وي او مجبور به یو چې د کوریا د ولسی جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو د غونډې پر منلو بیا غور وکړو. تر دې څو ساعته مخکې شمالي کوریا د خپلو او جنوبي کوریا د جګپړو چارواکو کتنه چې ټاکل شوې وه نن چهارشنبه وشي، د امریکا او جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمرینونو په اعتراض کې لغوه کړې وه. شمالي کوریا د پوځي تمرین لمسوونکی او د حملې لپاره تمرین بللی دی.
امریکا د شمالي کوریا د دې خبرداري په اړه څه ویلي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه وویل چې د دوو هیوادونو د مشرانو کتنې ته تیاری نیسي. دا کتنه به په سنگاپور کې وشي. البته پام کړئ چې په سنگاپور کې دا غونډه دواړه مشران وکړي. د وزارت دا هم ویلي چې د شمالي کوریا د دریځ په اړه معلومات نه لري.
تاسو مخکې د پوځي تمرینونو یادونه وکړه، دا تمرینونه څومره لوی دي او څومره د پام وړ؟
په دې تمرین کې نږدې سل جنگي الوتکو برخه درلودله. د دغو الوتکو په منځ کې بي 25 او اف 15 کې جنگي الوتکې هم شاملې وې. دا تمرین د جمعې پر ورځ پیل شو او میک ستاندرد نومیږي. البته امریکا او جنوبي کوریا تل ویلي چې دا ډول تمرینونه یوازې د دفاعي هدفونو لپاره کېږي او دا کوم نوی شی هم نه دی، بلکې په 1953 میلادي کال کې په دې اړه یوه موافقه لاسلیک کړې وه چې پر اساس هر څه موده وروسته دواړه هیوادونه پوځي تمرینونه کوي.
بلې اسمت سروان، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې په دوهمې نیمه کې د ازادي راډیو د مخخو ښځو په پروګرام کې د زهره حلمي په نوم یوه بله مخخه ښځه در پیژنو، خو اوس پرې به ظاهر سټډیو ته راغلي. د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د فراه ولی بصیر سلنګي وای افغان ځواکونو د فراه له شاره د طالبانو ډلې زه حمله په شاوتم بوله. هغه نن سهار ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونو وسوال طالبان پرې نه شول چې د مهمو سیمو کنټرول په لاس کې واخلي. د فراه ولی وای شاوخوا 2000 وسلوالو طالبانو په پرونی ډلې زبریدونو کې لاس ترلاسه د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وای د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغه ولایت امنیت قمندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو نن سهار د قرقین ولسوالۍ پر دینار کلی ډلې بریټ کړی دی. نو موري ویل چې د هوایي ځواکونو د مرستې غوښتنه کړې ده، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې د دغه ولایت جغتو ولسوالۍ تیره شپه د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې وه. ایران وای د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره له لویدیځو قدرتونو سره ښه بحثونه درلودل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دا خبره د فرانسې، برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر پرونی کتنې وروسته کړې ده. او شمالي کوریا وای د پوځي تمرینونو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې هغه خبرې ځنډولې چې د نن لپاره پلان شوی وي.
مخکخې خزی
بلی درنو اردوونکو ستړي مشه. تاسې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه له ازادي راډیو څخه اوریدل. وړاندې مو د مخکخي خزي ونیزي خبرونه ته زه یوسف زدران هر کله کوم. د دې خبرونه د لړۍ په دوام مدازل زهره حلیمی د خبرونه ته ټاکلې ده. زهره حلیمی د کابل پنتون د شریعت لوپونځي څخه فارغ شې او د کابل اوسیدونکې ده. میرمن زهره حلیمی د شریعت لوپونځي څخه د فراغت وروسته څلور کاله د خزو چار په وزارت کې د جنسیتي توازن د ساتلو د برخې مسؤله پاتې شوې. هغه د ماسلې په دوران او لپانتون څخه د فراغت وروسته د عامه پوهاوی قوانینو کارمندنې او غنو نورو برخو کې له خلکو او میرمنو سره کار کړی دی. میرمن حلیمی دا وخت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د جندر مساوات د برخې مسؤله ده. په داس سال کې چې افغان حکومت په دولتي ادارو کې د خزو ونډې د لوړېدو اراده لري، دا غلی حلیمی په څیر د فعال میرمنو رول څومره مهم دی. هغه څرنګه په دې برخه کې کار تملا تړلې، هدف ته رسیدلی آسان که سخت وو، دا او غن نور موضوعات د مخ که خزی پروانه خبرونه کې له زهره حلیمی سره چېړو چې لنې کمرغه زمنګ سره دا وخت په سټوډیو کې. دا زهره زمنګ خبرونه ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشه.
مننه، خیر وسه.
او امید چې تاسو ښه په بیلابل برخو کې ښه پیغامونه ولرو. زهره، څنګه تاسو دا هدف وټاکو او څنګه د غزای ته ورسیدئ؟
مننه، زه په کابل کې زغیدلې یم او دلته مجوند کړی. کله چې مکتب خلاص شو زه لاړم پنتون امتحان مې ورکو او زه پنځه شریعت کې ما تقریبا یو کال درس وویل او بعد هغې نه ما تصمیم ونیو چې زه باید کار وکړم د درس څنګ سره.
هم درس مو وویل هم کار.
بله، او ما مراجعه وکړه د ښځو وزارت ته. هغې د امتحان رقابتي کې زه موافقه شوم او په من حیث د ترینر جندر په بخش که مسئول کار میکنه او هلته ما ترینری وقت سباند سلور کلا مونگ هلته دیر کار کنه او اداراتو تبکلو برنامه بم دایره ولی کمپاینو که بم شرکت کنه او کمپاین ده من خشونت پاره او مشارکت سیاسی ده خزو چه و چنگ دوی خزه کولشی وانده وخلی پا مشارکت سیاسی که او ده حقوق چه کم حقوق دوی تا پا قوانینو که مد نظر نیولی شویدی ده کمپاینونه او ده برنامه ورکشاپونه کلا با پا مرکت مرکز کې وکړل به په ولسوالیو کې د کابل یا په ولایتو کې زموږ همکاران وکړل او زه به ډیر هم د مرکز کې ډیر هم اداراتو ته او ولسوالیانو ته بتلم دې ځایونو کې او موږ به ښځو ته پکیج معلوماتي به آماده کوو چې څنګه کوم قوانین دي چې د دوی د حقوقونه پشتیبانی کوي او څنګه دوی کولی شي په استدلال د هغوی قوانینو دوی خپل کار ته ادامه ورکړي او دوی خود ځان نه دفاع وکړی شي او دا کارونه هم کول په ښځو وزارت کې بعض نور قوانین قانون مدني و اسناد بین المللي در د ښځو د حقوقو په اړه لکه سیدا غوندې یا سیدا کمیسون مقام زن او اعلامیه حقوق بشر او داس نور موضوعات و چې موږ به ترین ورکوو او
چړل به مو خلکو ته مرسته او خو تاسو ولې چې تاسو د جندر د برخي روزون کې پاتې شوی یا ټرینر پاتې شوی اصلا خدای زمونږ اوردون کې پوي شي که څه هم تاسو ولې چې دې برخو کې کار کوو عموما دا برخه چې تاسو ولې جندر برخه کې ټرینر پیس د کوم موضوعات ته کار کوي
جندر داسې یو بخش دی چې دوی غواړي توازن جنسیتي په اجتماع کې په د سطح کاري کې د سطح آموزشي کې راولي که څه موږ کله موږ به ډېر فوکس به همدې و کله چې یو هلک حق لري هغوی څه تعلیم ته ادامه ورکوي په چوکات اسلامي کې ښځه او جنۍ هم همدا حق لري چې دوی وغواړي خپل تعلیم ته ادامه ورکړي ځکه دوی خپله وپوهېږي خپله د خپلو حقوقو نه باخبره شي په اسلام کې راغلي دي چې باید یو څوک پوه وي یو څوک باید با سواد وي د احکامونه با خبره وي اسلام په دې معنا نه دی چې تنه روژه نیول دي او لمونځ کول دي که تاسو قرآن وڅېړئ یا 500 احکام دي هغه 500 آیتونه په هغې کې احکام دي یعنی په هغې کې احکام دي چې د موږ او تاسو ژوند د ژوند جوړ کړی او د موږ او تاسو ژوند کې تطبیقیږي مثلا ډېر شیان دي باید ښځه د هغې نه با خبره وي تنه مسؤلیت د نارینه نه دی چې هغې د هر څه نه با خبره وي او تعلیم ولري دا ډېر مهمه ده چې ښځه هم باید تعلیم ولري ځکه ښځه لومړی معلم ده یا لومړی خون که د خپل اولاد ده د خپل کورنۍ ده هغه اولاد که هر څنګه جامعې ته تقدیموي هغه د مور د لاسه دي او مور باید پوه وسي او دې کته باید کورنۍ هم اجازه ورکړي
مننه تاسو د شریعت د پونځي محصله وي او تر څنګ مو تاسو له کار مهم کو د کار تاسو په زده کړو بیا اغیز خونه درلود
کله به خب مشکلات وی په ژوند کې او انسان په اسانه چیرې نه رسي کله به جنجالونه د برنامه او د ورکشاپونو بو یو کله به جنجالونه د امتحانونو د پنتون بو اما بعض وخت به چې ما به کوم درس به مویل چې یا کوم قانون به ملوستو زه به نورم واداره کول مچا بل پانه یې مولونه مچ په دې کې څه راغلي د جامع پاړه په دې کې کوم حقوق په اسلام کې راغلي د ښځې د پاړه یا د نارینه د پاړه یا مثلا موږ به برنامه ته بوکلیتونه او درسنامه او هینداوت او شیان به ما آماده کول ما ته پنتون کې د پنتون درسونو به ډیر کومک کوو چې زه په خپل کار کې دا غینه ګټه واخلم او کله به ستومانه به هم ومه چې دا څنګه حال زه یا ور وظیفې ته بیا د وظیفې نه لاړ شه پنتون ته خو انسان سازګاری لري ځان عیاروي او کوشش کوي چې ځان ورسوي
دا ډیر ښه پیغام دی چې د درس ترڅنګ تاسو کار کوو خو تاسو د شریعت د پونځي محصله وي یا لږ څه فارغه شوي دا کار مو چې کوو څومره ستاسو هغه مسلک سره تړاو درلودو په هغه چوکاټ کې وي
تاسو تاسو که وګورئ مثلا زموږ قوانین دي قوانین منبع اسلام د شریعت نه اخیستل شوي کله به چې موږ کومه ماده د قانون به م تفسیرولی چاته یا اوریدونکو ته اشتراک کنندو د برنامو ته ما سره به کومک کوو مثلا ډېر ځایونه کې وو چې موږ سره به مخالفت کوو چا چې د بخش حقوق فامیل د قانون مدني به م چې موږ وړاندې کوو چې په دې کې مثلا حقوق دا د اهلیت د واده اهلیت کله رامنځته کیږي کله او اهلیت حقوقي کله موږ ته به خلکو ویل چې تاسو موږ فامیلونه د لارې نه باسئ تاسو ولې قانون مدني کې راغلي چې جنۍ شپاړس کلنه شي الک اتلس کلن شي بعد هغې نه د واده اجازه لري موږ به ورته ویل چې په اسلام کې هم څه نه بلوغ راغلی دی یعنی کله چې یو څوک ځوان شي هغه اجازه د واده لري موږ ته په دې کې ماته اساني راوستله چې ما به قوانین په اساس د اسلام استدلال کول ورسره
او بیا څومره خلکو بیرته د سره منل په داسې حال کې چې اوس هم د ګڼو موضوعاتو په وړاندې انتقادونه شته په دغو موضوعاتو کې څومره به خلکو بیرته که تاسو به استدلال ورسره کوو دوی به منل
دا تر حد ډیر خو هغه چا به چې مثلا موږ به ورته ویل چې سورې نساء ته مراجعه وکړئ، دې سورې ته مراجعه وکړئ، دغه کتابونه تاسو ولولئ، احوال شخصیت تاسو ولولئ، اسلام کې دا کتابونه شته دي، بیا تاسو د دې قانون سره سر ورکړئ. بعض به هغه کول منل به سمه ده مونږ، اما بعض داسې کسانو مونږ پیدا کوو چې ښه پوهېږي دا د دې خبر جانب مقابل پر حق باندې ده، اما خپلې خبرې ته شلګي کوي، او بعض فکر کوي چې دا زما د قدرت نه کمیږي که زه خپل اولادونو ته حق ورکم یا خپل جنکیانو ته حق ورکم، هغه خپله اوتریته او هغه خپله تسلط چې زه فامیل باندې لرم هغه به زه د لاسه ورکم. در حالې که هغه داسې نه ده، که ته خپل اولاد ته حق ورکې، هغې ته احترام قایل شي، مثلا د هغې د نظریاتو د پاره هغومره د پلار هغومره د اولاد په ذهن کې مور او پلار مثبت هویت پیدا کوي، هغه ډیر ښه دی یو کورنۍ ته. فعلا چې موږ فامیلونو کې مشکلات لرو، همدا دی چې د ځوانانو مشکلات څوک پوښتنه نه کوي، توجه مور او پلار نه ورته کوي. شاید دوی ته ډیر پیش پا افتاده ډیر عادي وي، منتهغه ځوانانو ته به شاید یوه مزله وي. باید کورنۍ د خپل اولادونو لکه د یو دوست په شان برخورد ورسره وکړي.
زوره ستاسو استدلالونه و چې تاسو فرزن کار دی وکي، تعلیم دی وکي، تحصیل دی وکي، د ځای ته ورسیږي، کنه د کور لخوام د لیوالتیا و سره کوم مو د وضعیت
زه په یو روشن فکر کورنۍ کې شکر دی چې یوما او زما فامیل ډیر زما مشوق و، زما پلار زما مور او ډیر پلار به مې همیشه دا خبره کوله چې زه بل څه سرمایه نه لرم اما نیک اولاد به مې یي، دا ډیر ښه و. او د هماغوی پشتیبانی و چې زه دیزې ته راورسېدم. زه چې کله کار ته مې شروع وکړه، زه ډیره کوچنۍ وم، کله به چې اداراتو ته تلمه لوی خلک به و، د مشران به و، کله به اعتراض کوو چې دا جنۍ ولې دلته راغلې ده، اما کله به چې مایوسانه کور ته لاړم، زه به پلار بیرته د لاسه کولم چې نه، تر ښې خبرې کوه او ښه نظریات ورکوه، ښه استدلال کوه، کار د ښه هویت مثبت کاري ځان ته جوړ کړه.
ستاسو کورنۍ د کور ودان وي چې تاسو یې هڅولی، خو واقعا هم نیک اولاد او تعلیم دا لویه پانګه ده لکه تاسو یادونه وکړه. اما ګڼ خلک شته، زموږ ګڼې ټولنې شته چې که دوی پوهېږي، لکه مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، ولې دا اجازه نشته چې دوی فرزن پلجونو باندې، هلکانو باندې، خپل اولادونو باندې تعلیم وکړي؟ په ګڼو سیمو کې شاید زمینې هم نه ورته برابرې، اما دا هم که هڅه وشي شاید برابرې کړی شي. دلته او خلکو ته ستاسو پیغام به څه وي؟
کورنۍ دې کوشش وکړي چې خپل اولاد څنګه تربیه کړي چې آرزوی ولري، یا خپل آرزو د په هدف تبدیل کړي. مثلا داسې دې نه غواړي چې جنکیانو فعلا په افغانستان کې دا دي چې په هلکانو باندې سرمایه ګذاري کېږي، هغوی پوهنتون خصوصي ته لیږل کېږي که هلکان پوهنتون دولتي ته کامیاب نشي، اما جنکیان دا نه لیږي. دا فرق دې نه قایلېږي که اوله که جنۍ ده که هلک ده، دا باید کورنۍ دې ته متوجه اوسي چې زمینه سازي وکړي او دوی ته زمینه برابره کړي چې دوی کار وکړي او دوی تعلیم مخته ویسي. که اجتماع مثلا د هلک کار ته ضرورت لري، د ښځې کار ته هم ضرورت لري، د جنۍ کار ته هم ضرورت لري. که موږ راشو د طبابت په برخه کې، که موږ یو نارینه ډاکټر ته ضرورت لرو، ښځینه ډاکټر ته هم ضرورت لرو. مثلا بعض وخت موږ به خبرې کولې، استدلال به کوو چې ولې خپل جنکیانو نه پرېږدي چې تحصیل وکړي. د هغه ځایونو کې پرېږدي چې مثلا جنکیان مثلا ضرورت وي، ورته لکه معلمین یا ډاکټران ډېر قیدات به چې وځه کوله او نه به غوښتل کورنۍ. دوی به ویل چې پروا نه کوي، ډاکټر محرم دی. نو دا بیگانه نارینه چې ځان ته محرم ګڼي، ته هغې نه ښه دی چې خپل اولاد پرېږدي او درس ووایي.
عجب غریب نظریې شته په دې اړه باندې چې دوی خپل استدلال وړاندې کړي. زهره، پیغام دا دی چې حالات که مشکل وي، که تاسو هڅې کوئ دا به رنګ رانه وړي، داسې حالات کو به مبارزه څنګه وي؟
واقعا اسانه نه ده. هر مملکت چې تاسو نن ګورئ، هر کشور چې تاسو نن ګورئ، مشکلات تیر کړي دي او رفاه و مسؤلیت ته رسیدلي دي او آرامۍ ته پیشرفت ته رسیدلي. که تاسو فرانسه وګورئ، که اروپا بعضې اروپایي مملکتونه وګورئ، که اندونیزیا وګورئ، نور ځایونه وګورئ، هغوی هم د موږ چې کوم مشکلات چې مونږ تیری وو هغوی هم تیر کړی دي، اما هغوی دا کار نه دی کړی چې کله امنیت نشته مونږ به تعلیم ته ادامه نه ورکوو. فعلا په کابل کې دې عملو ته وګورئ، دې نورو ځایونو ته وګورئ، شاید که هیڅ کوم ونه غواړي چې را نشي که زما په یواز بل څوکم وی وای بچ نه امنیت نشته زنه زما کار بنه کوم او تر کله به مونږ کار نه کوو کله به تر کله به امنیت بهانه کوو چې سمه ده امنیت یو غټه مسله ده چې په افغانستان کې نن سبا دا او امنیت نشته او هغه داسې مخ په مخ بعض وخت هم جنګونه نه دي او خبرې نه یي یو چیرې انتحاري کېږي او یو چیرې جنګ کېږي په دې هم نه یي خبر چې کله به امنیت یي کله به نه یي خو راځئ چې کار وکړو راځئ چې خپل اهدافو ته ادامه ورکړو تعلیم وکړو او کار وکړو که مونږ دې ملک ته کار ونه کړو که مونږ یعنی صادقانه کار ونه کړو که مونږ ونه غواړو چې د مونږ په ملک امنیت دې نه یي امنیت به مونږ ته څوک راولي او که مونږ کار ونه کړو تر ننه پورې که مونږ وڅېړو د زموږ ځوانان هغه درس چې باید موږ ویلی وای هغه تعلیم چې باید موږ کړی وای تر اوسه هم نه دی کړی هغه کار چې باید موږ په اداراتو کې یا په که دولتي دی که نظامي دی که غیر دولتي دی باید کړی وای تر اوسه هم نه دی کړی.
تاسو د جنسیتي برابرۍ لپاره کار کوئ خپله له دغه کار نه څومره راضي یې دا وخت په بیلابیلو ادارو کې دا وضعیت څنګه دی اصلا؟
کله بعض وخت ما اداراتو که مثلا ذهنونه آماده نه دي چې هغه خپل څه چې لري د خزو سره تقسیم کی یعنی په قدرت کې دا فکر نکوم چې د افغانستان نارینه دید وجود لري او تاسو ته متوجه نه یي او دا دید وجود لري په افغانستان کې او دا هم ورو په ورو دا لړۍ روانه ده او موږ کوشش کوو چې کار وکړو دې باندې او نور داسې دوستان شته چې د دې لپاره کار کوي او یو قدی مثلا پلان د وزارت امور زنان دی چې هغه باید تطبیق شي په ټولو اداراتو کې چې په تیره دوره کې د حامد کرزی رئیس جمهور په دوره کې هغه امضا شوی دی هغه تر او نویم کاله پورې وخت لري
د ښځو د فیصدۍ په اړه په دولتي ادارو کې تاسو صادف دیرش فیصد ته باید ورسیږي.
بله بله
دا وضعیت خو اوس هم لا هم د نښنې وړ دی د ښځو بیلابیل بنسټونه په دې اړه اندېښنه ښیي چې اصلا ژمنه شته تعهد شته دلته او بیلابیلې وعدې ورکول کېږي اما بیا پرې عمل نشته. تاسو چې د جنډر د برخې کارکوونکي پاتې شوي ټرینر پاتې شوي په دې برخه کې له خلکو وزارت مثلا نګ دې کار کړ اصلا یعنی اوس هم د اندېښنې پر ځای دی کنه لږ کار کیږي ورته د خزو وضعیت او د خزو کار ته
دلته ډېر مشکلات دی په دې سات کاری کې د اداراتو کې بعضن اداره آماده نه ده چې ښځه انتخاب کا بعض اداراتو کې اما بعض اداره
ولی نه ده آماده مشکل څه ده
یعنی بعضن اوس که تاسو وګورئ ډېر بسونه سیاسي کېدو ته روان دي مثلا بعضې ښځې مشارکت سیاسي کې ازبای سیاسي کې دونه ګډون نه لري هغوی نه دي او بله مشکل دا دی چې معیارونه جګ تللي دي بعضې ښځې که تجربه لري هغه عالي تحصیلات نه لري او هغه څوک چې عالي تحصیلات لري مثلا تجربه نه لري هغه مختلف پروسې چې د اصلاحات اداري تطبیق شوي دي هغه ښځې متضرره کړې دي.
که هدف معیار وي که سړي فرزند د معیار له مخې یو ځای ته رسېږي دا خو بیا ښه ده خو که معیار روغتیا هدف وي یعنی دا څه دي که نه دلته بیا دا نارینهتوب د بهانه ګرځي چې ښځې د پاتې شي او دوی د مخکې شي
تاسو که متوجه اوسئ مثلا ډېر فامیلونه کله چې وي جنکۍ دولسم خلاص کړی دی مثلا مخکې دورو کې ویلي دي چې ته به یو معلمه اوسئ معلمي به کوې دولسم بس دی او بعضې چې وادونه یې کړي دي ښځو دوی ته دولسمه کوي په مامورې دي په اداراتو دولتي کې دوی ادامه نه دی ورکړی چې یا چارده پاسم فعلا دونه چلش نه لري اداراتو کې یا لسانس شي یا ماستر شي دې کې کار وکړي او دې ته کورنۍ مشکلات ښځو ته اجازه نه ده ورکړي بعضن اولادداري ده واده نه یې کړي یا نور مشکلات دي یا بعض پنځیو ته چې مثلا هغه شغل ته چې رنګ زنانه او مردانه ورکول کېږي هغه مشکل ډېر په افغانستان کې دی. بعض پنځیو بعضې کورنۍ په دې عقیده دي چې که د زموږ لور د دارالمعلمین ووایي او یوه معلمه دي شي که یا ماموره کېږم هماغه دارالمعلمین دي ووایي او فعلا بستونه او فعلا بس کورسونه مسلکی کیږي او تخصصی کیږي. څه د چ مسلک دی باید دغه پاره تجربه ولري.
معیار اورا خو زهره تاسو چې د جنسیت په برخه کې کار کوي، د جندر برخه مسول او ټرینر پات شوی، په افغاني ټولنه کې د خزو پوړاندې د تعویز ډیر زیات بیلګې بیانې یو په ډېر ګڼ شکایتونه شته. تاسو خپل چې په دې ټولو موضوعاتو باندې پوهیږئ چې د خزو حق چې جوړیږي، سړی حق چې جوړیږي، د کار حق څه حق دی، د ټولو موضوعاتو بیا دا روان وضعیت مو زوروي کنه تاسو یې نه ښه حالت کیو؟
نه، مونږ په هغه حالت کې نه یو چې مونږ قناعت پرې وکړو چې نه ښه دی او مونږ کولای شو چې په ښځو باندې هم حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته، یا نارینه باندې هم حساب وکړو چې دوی کار کوي ټولنې ته، یا ښځو ته مشکلات نشته په اداراتو کې. متاسفانه یو غټه چالش چې ما پیدا کړی، یو غټه مشکل چې په اداراتو کې دی یا د افغانستان په ټولنه کې دی، کله چې یو څوک تعلیم خلاص کړي هغه غواړي چې یو وظیفه پیدا کړي چې هغه مثلا امرار معاش وکړي، معاش ولري او خپل اقتصادی ژوند مختویسی. یعنی مونږ ډیر کم دي چې په اساس د یو هدف یا وظیفه وټکو. مثلا زه داسې څوک پیژنم چې ښځې دي که نارینه دي، هماغه د اول ورځې نه چې په یو بس کې دوی کار کړی دی تقریبا 15 کاله 40 کاله کېږي چې په هماغه بس کې دوی کار کوي.
تاوتریخوالي موضوع ته اشاره وشوه، تاسو هم لږ ډیر خبرې پ وکړې. خپل فرزن یو مسؤل یې چې باید مساوات راولي، سړیو ته هم کار وکړي او د ښځینه ونډه هم لوړه کړي. خپل له تاوتریخوالي سره مخ کېږي کله چې دغه حق ته کار کوي؟
نه،
دوګونی چلن سره، توپیری چلن سره، دغه موضوعات سره مخ کېږي
کله چې زه چینارم دې موضوعات باندې به ډیر مخته کېدو. یعنی کله به چې اداراتو ته لاړو، کله به چې ما برنامه مخته وړله، یعنی داسې توجه به یا به ویل چې دا ښځه راغلې د ښځو په تاوان به مثبتې خبرې کوي، د ښځو په اړه باندې دا خبرې به کولې. او بعضې اداراتو کې چې ګوري مثلا بعضې شیان چې دفاع کوي، بعضې د ښځو د حق نه، چې یعنی دوی خو اوس خودي کله چې دا کار کوي بعضن شته دي که په صورت مستقیم ونه ګوري، په صورت غیر مستقیم دا د خوا د خرابۍ، یعنی داسې ناراحته کېږي چې دا شیان وجود لري په اداراتو کې. او بعضن رفتار ښه، بعضن نه. نو دا
څنګه مبارزه کوي ورسره؟ تاسو ځان غلی ساتئ کنه؟ چون تاسو خودی برخه کې پاتې شوی یې، باید ورته دلایل ولري.
خب مهم هم دا ده چې باید مونږ په اساس د قوانین او په اساس د دلایل منطقي باید مبارزه وکړو، باید استدلال ورته ولرو او څه مقرره او قانون چې دی چې دا په دې کې د مونږ حقونه دادي او هغه دي، باید په هغې په اساس مونږ باید استدلال وکړو.
د ماشومتوب به مهم ورته څه درلودل کله مو چې لوبه کولې، یوازې د لجونو خوا منیوله کنه هلکانو سره به موي ماشومتوب کې؟
زه کله چې ماشوم وم او زه کله چې پلار به باندې بویولم یا څه، هغه به کوشش به کوو چې ما ته د هلکانو مثلا بوټان یا یو شی بل شی د هلکانو واخلي. او پلار ته دا مهمه نه وه چې دا اجناس جنۍ ته دي او دا هلکانو ته دي. کله زما به خوا زه به خفه کېدم چې ولې زه رنګارنګ شیان وانخلم او دا د هلکانو ولې زه واخلم. دا خبره او داسې کله به م چې لوبې هم کولې، دا ماته مطرح نه و چې کله به زه یا د ښځو دپاره کار کوم یا کله به هغه کوم. منته بعض وخت به هغه لوبه کوم چې مونږ بعض وخت کار به کوو، یا لوبه به مې چې کولې د خپلو همزولو سره یا د چا سره. زما ډېره نږدې ملګرې وه، زما واژمه د ماما لور وه. کله به چې ما او هغې به ساتري کوله او به درېیم نفر به نه ځایېدو مونږ منځ کې. او کله چې زه مکتب دورې ته شومه، مکتب کې یو مسه وه، هغوی د اول نمرې نه تر درېیمې پورې باید هغه شي درسونو ته غوښتل چې باید کورس ادامه ورکړي دوی سره. هغه کې لیډرشپ و، انګلیسي او کمپیوټر دې برخه کې وو. کله چې ما هلته لیډرشپ باره کې چې ما بعضې زده کړې وکړې او بعضن به نه پوهېدم او بعضن د ښځو رهبري موضوع به چې منځ ته راغله، بعد هغې نه ماته دا نظریه پیدا شوه چې ولې مونږ ښځې باید مخکښ وو سی باید خزه کار وکي او کله به چې د مور سره ادارې تلمه کله به مچلی دلته نارینه ته مدیر صاحب او د خزه نو مخلي او زما مور ملته یو ځکه مدیر و کله هغه ته مدیر صاحب وای نو ماته به خره لګی دا چې زه هم به کوم اورش ز دې څه چوکې راشم او
نور نو د همزول یادونه دی وکړه اوس همزول مخکې تاسو مخکې یو په کوم مساوی کې تاسو په کوم مساوی کې
ما چې پانتون ترغلم یو کال تقریبا مزه کړی و چې بعد یو کال نه ما ورسره کارم شروع کړ نو څو مخ کې زما یو سنفی راغلی و پر موت نه نوې فارغه ده زما همکاران ورته ایران و چې ولې د دې دونه کار کوي او ته نه د پر موت پروګرام نه فارغه کې دا څنګه خبر ده هغه ول چې دې پېشوازه کې وکړه کله چې درس وای کارم کوم موږ تنا درس وای او کارم وکړو
نو طبعا ځکه مخ کې چې باید لوردون کسر هم آشنا شي د ټول ستاسې هڅې دي زهره یو اندیښنه چې تاسو کار هم کړی دی او ډېر ستونزې هم په سړیو اچوئ بیرته دې ته ګرځي چې ولور کا اوردونکو ته اشاره وکړه دې برخو ته په بېلابېلو وزارتونو کې کار شوی دی تاسو د ښځو برخې یو مسؤله پاتې شوی د ښځو وزارت کې البته څه کار ورته کیږي
بله کله چې زه په ښځو وزارت کې وم هغوی په یو قانون باندې کار کوو چې د کورنۍ قانون په نامه باندې و په هغې کې ټول کورنۍ موضوعات د ودونو مصارف
نو ډېر ناوخته نه ده فکر کوئ چې اولس کاله بعد په داسې یو څه باندې کار کېږي
دا ډېر مخکې کار شوی و خو هغه
ولې تطبیق نه کېږي
بعضې مشکلات دي چې د دولت په داخل کې هغه نه پاس کېدو او بعضې مشکلات و چې تطبیق ته ایراز و
دا باید ځکه هم پاس کړي چې له دې ستونزې یوازې سړي نه ځورېږي یعنې ښځې هم بله
بله دا واقعا یو غټه مزله ده چې کله مونږ او تاسو چې دا تاوتریخوالی کله مونږ فامیلو کې منځته راځي او یو هلک ځوان هلک یا که واده کوي هغه به څو کله نور به قرضدار پاتې کیږي کله چې هغه حساب نورمال نه وي کله چې اندېښنه کوي چې زه قرضدار یم هغې مور هم مشکلات بیا هغه مشکلات ټول تمامېږي هغه ناوې چې هغې کور ته راغلې ده په هغې باندې ټول فشار د تاسو د لاسه مونږ دونه قرض کوي خو دا قانون باندې ډیر مخکې کار کړی دی د دولت کې باید بعض کسان یعنی متاسفانه بعض حالت زمونږ مخکې کو چې بعض خندونه خپل د تای مراحل قوانین کې مونږ ته پیدا کیږي
زهره تاسو چې د شریعت پونځیل وسته دا اوس د جندر په برخه کې کار کوي او تبن په بیلابېلو ادارو کې د سړیو سره مخ شوی د دوی کار نږدې ور سره کار کوي مونږ چې دلته غنې فعال مېرمنې معرفي کوو اوردونکو ته یو اندېښنه د اوردونکو دا وی چې ولې تاسو کار کوي څه جواب باید ورته وکړي تاسو ځکه چې تاسو شاید شری دلایل هم ولرئ او شاید تر څنګ د کار دلایل هم
کار خو حق د هر انسان دی کار زما کار په خپل تبه مې دی په خپل زړه مې دی یعنی چا په ما نه فشار راوستی نه کوم بل څه هغه دی چې ته باید یا کار وکړې یا کار ونه کړې زه غواړم هغه څه چې ځان سره لرم د نورو سره شریک کړم او دا زه خپل حق ګڼم او خپل مسؤلیت ګڼم که نور څوک راځي ادارې ته کار وکړي زه هم باید کار وکړم
او فکر کوئ ستاسو دې کار څه رنګ هم راوړی څه نتیجه ورکړې ده په بیلابېلو وزارتونو کې فرزند په بیلابېلو برخو کې ستاسو مستقیمن ګټه ښځو ته رسیدلې ده
کله چې مثلا کومه مشکل پیدا شي زمونږ اداره کې خزه ماته راځي چې زمونږ حق به څنګه کیږي زما چې څونه واسطه رسیږي د هغوی د حقوقو دفاع کوم او زه په هغې کې کیږم په دې لټه کې کیږم چې څه قوانین دي یا طرزالعمل دی په کوم اساس زه استدلال وکړم چې دوی ته زه دفاع وکړم او مونږ د ښځې کار ته ضرورت لرو تاسو که څو وخت مخکې اورېدلي وي ډېره اندېښنه چې وه چې خزه قاضی نشته په ولایاتو کې او ډیر مشکلات وو او ترنواله خزه ډیره کم دي په ولایاتو کې کله چې قاضی ورزي او خزه کول شي بل خزه تخپل مشکلات ډیر په اسانه شریکي اما بعض خلک په دین باوري نه دي چې د کار د خزه کار ته ضرورت دي اما دا مهمه ده چې باید خزه کار وکړي او خزه او نارینه لکه دوه بالا د پرندې غوندې په جامعه کې دي باید دواړه کار وکړي
ډیر زیاته مننه تاسو له پیغامونو څخه تاسو ته په خپل کار کې لا بریاوي غواړو او مننه چې د مخکې خزه په توګه دلته زموږ سره د مخکې خزه په ونیز خبرونه کې ملمنه وي تاسو له پیغامونو نه ونړي مننه
تاسو نه مو تاسو اوریدونکو نه
ما Dish me chikava.